څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونه چې ویلي وو امیر خان متقی له نوموړي سره په یوه ورځ کې شپږ ځلې ټلیفوني تماس نیولی له واقعیت لرې او ناسمې بللې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حافظ سی احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د درېیم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا ده تماس هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شبي اوربند خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وشو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږو ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پانتون زده کوونکی صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولې دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په وکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور د روغتون ته د تخصص د دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د حواله لري د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد په 80 سنټه انتقالوي. دغه راست د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. د آریانا شرکت څخه هم غوښتل شوي چې به کارګو یا بار وړونکي الوتکه وپیري. د طالبانو حکومت دغه اقدام په داسې محل کوي چې د پاکستان د لارې سوداګري چې له مودو راهیسې ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لورو ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری اژانس په وینا د جرمني د کورونیو چار وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرند په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصول څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمني د کورونیو چار وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې مونږ زه اسمت څاروان کوربایم. نن په دې خبرونه کې په خواله رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. نن سبا ډېر ځوانان په خواله رسنیو کې بوخت دي، خو د هغوی په منځ کې ځینې له دې ډول رسنیو خپلو خلکو ته د یو څه ښودلو لپاره کار اخلي. دوی هڅه کوي چې خلکو ته په یو نه یو شکل خیر ورسوي. ځینې له دې طریقه خلکو ته د خپل تاریخ په اړه معلومات ورکوي، ځینې د ژبې او ګرامر په اړه لارښوونې کوي، او ځینې د ساینس او تخنیک په برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته کوي. نن له داسې ځوانانو سره خبرې کوو او تمه مو ده چې تاسې اوریدونکي به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. لیکوال او د خواله رسنیو فعالان غسان نور او جاندار جهانی مو مېلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم وایم چې که چیرته مو غوښتل د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ، خپل تجربې له نورو سره شریکې کړئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. لومړی غزانور صاحب، تاسو که د خپل فعالیت په اړه چې په خواله رسنوي کې لري اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ګران میلمه جانده جهاني او درنو اوریدونکو ته. زه له 2013 کال راهیسې په خواله رسنوي کې ویډیوګانې خپروم. ځینې ویډیوګانې د لیکلوست لپاره دي، مثلا که تاسو ګورئ د افغانستان او یا پاکستان کې پښتانه په خپلو ژبه یا پښتو لیکلوست نه کوي، نو دا له هغو سره مرسته کوي. یا مثلا زموږ او ستاسو پیغلې دي یا مېرمنې خوندې دي، هغوی ښوونځی نه دی ویلی، خو هغوی هم کولی شي چې کور کې زما دا لیکلوست لري نه یو څه زده کړي. یوه دا برخه ده. دویمه برخه چې ده د لیکوالۍ باره کې ده، چې مثلا په لیکلو کې کاره املا وکاروو. دریمه مسله د رسنیو ده، چې رسنیو کې د ژباړې نه اغېزمن عبارتونه یو بل سوي، په هغو باندې وخت نا وخت زه غږېږم. او یو بل لړۍ چې ما افغانستان کې هم درلوده او دلته اروپا ته راغلی هم ورباندې کار کوم، هغه په غرب کې پښتنو ته د پښتو زده کړه ده. په خوا چې زه وطن کې اومم، دوه بچیانو به راسره پکې همکاري کوله. دلته اوس کله څلور بچي میډی ټول راسره پکې همکار وي. ځینې جملې یا عملی ویډیوګانې جوړوو، ماشومان پښتو باندې خبرې کوي. دغه پښتنو لپاره د چغرب کې اوسېږي او میندې پلرونه اندېښمن وي چې ژبه به ترې رسي. او دویمه برخه بیا انګلیش او پښتو ده، او دا بیا خو پښتنو لپاره ده چې وطن کې دي خو د انګلیزي زده کړې مینوال دي او غواړي انګلیش زده کړي. نو دغه سی یو څه هڅې کوو. ټیک ده، زموږ هڅې به دومره ګټورې وي یا نه، خو یو ډول خلکو ته دا ښیو چې راځي د خواله رسنۍ نه مثبته ګټه واخلو. یا مثلا کې یو څوک ویډیو ګوري، بل شی دغه سی ویډیو وی چې هغه بدې د په دردم نخري، کای و وجد هم چې دوی ته داسې ګټور معلومات بنوي. نو که زه یا بل ملګری یا بل دوست ګټور معلومات یا ویډیوګان خبرو، دا یو ډوله خلکو سره مرسته ده چې دوی نه ته کار مواد ګوري، خو که ګټور مواد ورته پیدا شي دوی بیا ضرور هم د دې ګټې شی ګوري.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ نور صاحب. جهاني صاحب، تاسو د خپل فعالیت په اړه راته وایئ، په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسو څه کارونه کوئ؟
مننه سروان صاحب، تاسو اندرنو تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه له ډېر پخوا څخه معلومات لیکل کول، لکه مثلا د علمی فرصتونو اړوند، تحصیلي فرصتونو اړوند. خلو تیرو دریو میاشتو رابطې خوا موږ یو کمپاین په لاره اچولی دی، خواله رسنیو خصوصا فیسبوک او واټساپ له لارې. او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي تر څو د پښتو ژبې لپاره د غږونو یو بانک جوړ کړو او بډای کړو. دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غږونو بانک یا ډیټا سیټ ته، چې هلته د شاوخوا 400 کوچنیو غټو ژبو غږونه پکې خوندي شوي دي. او له بده مرغه چې د پښتو غږونه کمای ولو او له همدې وجهې دا د ای آی موډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو ښه شکل باندې پښتو نه شوای ویلی. مثلا انګلیسي او فرانسوي، هسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږېدل، په اسانه په خبره پوه کېدل. او کله چې به تاسو له ای آی موډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټی، ګوګل اسیسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نه شوای ویلی. یې پښتو ډېره ضعیفه وه، او د دې علت دا شی ونو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره په آنلاین شکل باندې موجوده نه وه. یعنی داسې موجوده نه وه چې هلته هغه د دې مصنوعي ځیرکتیا د موډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ مټې رابډ وهلې او سلګونه رضاکار ځوانان شولو، او بالاخره مې یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاو چې شاوخوا یو نیم میلیون غږونه مو راټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزنی، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دي، او همدارنګه د خطې هاخوا د پښتنو سیمو اوسېدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کویټه او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بېخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ورزیات کړي، ډالۍ یې کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پېغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړی په غږ هم پوه شي.
بله ډېر عالي. دا هم راته ووایاست چې په دې دا غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟
موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یوځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده او دغه ټول مثلا ذخیره یې په آنلاین سرورونو کې ده. لغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي، هغه جملې موږ په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، هماغه کلیوالي خبرې یا معیاري خبرې، بیا د هماغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کېږي، د ریکارډ لیږي په همدې شکل باندې، یو غږ، دوه غږ، پنځه غږ، لس غږ او سل غږونه راته لیږي. نو څومره سي غږونه ډېر وي هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبرې کولی شي. دا پروسه داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو، موضوعاتو اړوند لغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا ځینې نور ملګري ګوري، بیا کله د کتلو له مرحلې څخه تیریږي، بیا ځینې نور کسان اسې هغه رضاکاره د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ لپاره برخه کې چې دي هغه خپل غږونه هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي، بیا دا غږونه راځي، یو بل کس ته هغه دا یو غږ اوري که صحیح ویلوي، تاییدوي که نه، رد کوي. بیا له هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې شي تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي، د پښتو ژبې د ژوند ژغورلو لپاره، د پښتو ژبې د دوام لپاره، پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره، او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او موډلونه په ښه شکل باندې کار وکولای سي، نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه، له ماشین څخه، له موبایل څخه، له مصنوعي ځیرکتیا څخه پوښتنې وکولای سي، هغه په ښه شکل جواب ورکولای سي او د خلکو ستونزې حل شي، موږ دغه کار په لاره باندې اچولی. یعنی دا دومره حیاتي کار ده د یوې ژبې لپاره، لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله ده له ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري، هغه که د هرې سیمې وي، د هر کلي وي، کولای سي دا کمپاین ملګري پیدا کړي، کامن وایس سوشل میډیا کې پښتنه وکړي، څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپله په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ، یعنی لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده پښتو کې، عام غږ موږ ته وایي، نو کولای شي پیدا کړي او موږ سره ملګري شي او همکاري وکړي.
ډېره مننه. په دې برخه کې ډېر پوښتنې شته، تاسو را سره اوسئ جهاني صاحب. لکه فرضاً شاید دی اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنې وي چې آیا جملې تاسو ورته انتخابوي که هغوی انتخابوي؟ بل ژبه خو ډېره وسیع ده، په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شی لپاره تاسې ای آی لپاره ژبه په کار وي نو هغه به د یوه کروانګر ژبه او د هغې اصطلاحات هم په کار وي، د هغه به د یوه نجار اصطلاحات هم په کار وي، د هغه به د یوه محصل او متعلم ژبه هم په کار وي. د هر یوه ژبه فرق لري، اصطلاحات یې فرق لري. نو په دې اړه هم پوښتنې شته، او دا پوښتنې زه مطمئن یم چې د اورېدونکو هم دي، او دا چې اورېدونکي څنګه کولی شي د نور خلک چې تر اوسه نه دي خبر څنګه کولی شي په دې پروګرام کې ځانونه شریک کړي، کوم آدرس ته مراجعه وکړي، په دې اړه به هم در سره خبرې وکړو. خو اوس به ورشو شاغل غزانور ته. غزانور صاحب، ستاسو د پښتو څنګه ولیکو ځینې ویډیوګانې ما ډېر کلونه مخکې لیدلې وې، څومره دا ډول ویډیوګانې مو جوړې کړې دي، او د خلکو غبرګون څنګه و، تر څه حده پورې ارکلی کړی دی؟
زما خو ویډیوګانې مخکې مې چویل ځینې ګرامر برخه کې دي، لیک لوست باره کې دي، یا انګلیسي په حق دي، او یا مثلا د رسنیو کې تیروتنې دي، د ژباړې نه اغېزمنې جملې دي. نو بیا تقریبا تر زرو ډېرې ویډیوګانې زه لرم، داسې وښي 2013 کال نه چې ما دا کار پیل کړی دی. دا اوس وختونو کې اونۍ کې درې څلور یا ان 15 ویډیوګانې زه په یو اونۍ خپروم. نو دغه لړۍ روانه ده، او ژبه ده، یعنی یو ملت دی، او اړتیا او ضرورت ډېر دی چې باید ډېر کار وکړو. او تر خپل وس پورې موږ چې څومره له وسه کېږي په دې به ژوند کې لګیا یو کوو یې.
بله، د خلکو عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو دا ویډیوګانې خپروئ؟ خلکی ګوري، علاقه ورسره شي او کنه؟
نو خوشحالی خبر هم ده چې کله ما اول کې ویډیوګانې شروع کړې، یعنی ځینې امریکایانو، انګریزانو، برتانیانو یا امریکانو له ما سره رابطه وکړه، هغه ویل چې موږ درنه پښتو زده کوو. دوی ته زما شمیره بچا ورکړې وه، یا مثلا د سعودي نه ما سره یوې ښځې تماس ونیو، ویل چې زه وطن کې وم، له ښوونځي لرې وم، او دلته سعودي کې ته چې رالم دا ده یوازې یم، دا ستا ویډیوګانې ګورم، میډه مې لینک را کړی د وای اوس ما لیک لوز زده کړی. یا مثلا پښتونخوا کې چې تر ډېره پښتانه له خپلې پښتو له زده کړو بې برخې دي، هلته زما ویډیوګانې ډېرې کتل کېږي. ځینې وخت یعنی داسې سوي دي چې یو خبریال ما ته خپل متن راستولی، راته ویلي دي چې دا راته وګوره. نو یعنی هغه عادي خلکو نه نیولې، لکه د ښځې کیسه مې وکړه تر یو خبریال پورې، داسې کسان وي چې زموږ سره خپل متن شریکوي او ټول ورسره علاقه لري خپلې ژبې سره چې زده یې کړي، یا مثلا بهرنیان وي پښتو سره علاقه وي زده یې کړي. نو دغه ارکلی ده چې همې بهرنیان کوي، همې لوستي کوي، همې نالوستي کوي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې جهانی صاحب. د کامن وایس خبرو ته براشو، ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبرې درته وکړي، چې ژغونه ثبت کړي، دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغوی په خپله انتخابوي.
د موزیلا کامن وایس دغه وسنۍ کوم موډل اوس په کوم شکل باندې لګیا یو، دا اول متنونه دي، یعنی متنونه موږ ورته زیاته وو، لکه مارکیټ تاسو اشاره وکړه متنونه باید ډیر هغه ولري، یعنی د کروندګر ژبم وي، مثلا د یو ډاکټرا د څېړونکو ژبم وي، د یو کلیوال ژبم وي، د یو مثلا کلیوالي متنونه هم وي پکې. موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده، مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه مو غوښتي دي چې کتابونه موږ ته ولېږي، ډېر همدغسې کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنې د ورډ په شکل باندې نه، داسې مثلا د پیډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو، دا ټول متن په جمله په جمله باندې بدلوو، چې دا یو عالم کار ده. موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړي دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله، په دې کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي. او له هم اړتیا لرو، موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې را اخیستې دي او اپلوډ کړې مدي، متلونه دي، فدی کې لنډۍ دي. لاغنه ورسته مثلا بل مرحله کې دوه کسان باید یو جمله وګوري چې هغه تایید شي. مثلا ستاسو د کتاب یو جمله ده په املایي غلطي لري، هغه موږ په هغه اول قدم کې ردوو، هغه مخکې نه ځي او صحیح جملې مخکې ځي. بیا هغه کسان چې دا جملې لولي که چیرې ورته اشنا وي لوستلی شي، هغه لولي که نه یې پرېږدي هغه بل کس ته ځي. بیا له هغه نه وروسته مثلا دا ثبت شوي غږونه راځي او بل څوک یې اوري چې دا رښتیا هماغه جمله څنګه لیکله شوې ده، هماغسې لوستلې ده او که یې قصدي اشتباهات کړي یا اشتباهات لري یا سمه نه ده ریکارډ شوي. بیا له هغه نه وروسته مثلا وروستي بانک ته ځي یا ډیټا سیف ته ځي. دا یوه طریقه ده. یو بل برعکس موډل هم چې په راتلونکو ورځو کې به موږ دغه ما ویب سایت برخه پښتو ته وژباړو، هغه بیا داسې داسې عمومي پښتنې دي. مثلا پښتانه کوي چې د هلمند آب و هوا څنګه ده، اوبو او هوا په اوړي کې څنګه وي. نو یو څوک کولای شي، بزګر کولای شي مثلا په خپل طبیعت باندې هغه سره کم چې دی دنیا ویني هماغسې ځواب ورکړي. یو انجینیر کولای شي هغه دي هغه ممکن د اوبو د طوفانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي. یو ډاکټر کېدلی شي ووایي چې هوا ښه ده، ډېر سړه نه ده او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک نه ناروغه کېږي. بیا دریم کس راځي د چاسي څخه خبرې کړي دي، دا ټولې بیرته لیکي چې دې ته ترانسکرپشن وایي معمولا، یا بیا لیکنه چې متن په غږ باندې اړوي او بیا بل کس ریویو کوي یعنی ګوري، او بیا له هغه نه وروسته دغه بانک ته ځي. یعنی د دې دغه هره جمله باندې کار، په هر غږ باندې کار، داسې ساده مسله نه ده چې یو څوک اخلي او فقط یو غږ وکړي. یعنی ډېر په خورا دقت او په ډېر زیات زحمت باندې دا کېږي. موږ څه کله دي یو نیم میلیون غږونو خبره کوو، دا د زرګونو انسانانو
بالکل پدې شک نشته، لیکن نشي کېدای چې جهاني صاحب نشي کېدای چې مثلا د یو مجلس کې خلک ناستي خبرې کوي، د دوی غږونه ثبت کوي چې بیخي طبیعي راشي، یعنی د خلکو حقیقي غږونه وي. اما که تاسو چاته یو متن وسپارئ چې د متن له مخې یو شی وایي، هغه طبیعي نه وي، یعنی د خلکو حقیقي ژبه هم نه وي.
دقیقا دغه کومه نقطې ته ستا اشاره وکړه چې د خلکو یو دا د څوک متن څنګه وایي، یو دا د څوک آزاد څنګه غږیږي. نو په همدې خاطر باندې دغه کامن وایس چې دا په 2010 کال کې د لومړنی موډل د کار شکل وړاندې کړی و، په 2021 کال کې متفاوت شکل هم ورسره زمیمه کوس په دې کې خلک طبیعي غږی. یعنی یو خدا زه تا ته متن د مخې ته پروت ده، ته د متن له مخې وایي. یو دا ده لکه په عادي مجلس کې زه له تا نه پوښتنه وکړم چې په کابل کې د تا تر ټولو خوږه خاطره څه ده، هغه طبیعت هیڅ محدودیت نه لري، د کلماتو هیڅ محدودیت دې نه لري څنګه غږیږي. هلته ته د متن له مخې نه غږیږي، هلته ته خپلې خبرې کوي او زیاتې کوي، کمې کوي، په غوسه باندې کوي، په خوشحالۍ کوي، په هر شکل او هر ټون باندې تاسې کوي. دا ثبتېږي او بلې مرحلې ته ځي، او هغه بل کس تاسې هر څه ویلي هغه فقط لیکي. نو موږ دواړه رقمه غږونه لرو، هم داسې مثلا له متن څخه غږ تولید شي او هم له غږ څخه متن. ولې موږ دغه دویم شکل باندې چې دا ډېر طبیعي ده، په دې باندې ملاکار نه ده پیل کړی، ځکه د یوه ډېره سخته برخه ده د خبرو بېرته لیکل دي، او زموږ هغه کوم رضاکاره ملګري چې دي هغه تر ډېره ممکن دې ته آماده نه سي. ولې وخه خبره دا ده چې موږ د همدې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده، او تر اوسه پورې شاوخوا یعنی له 2 لک افغانیو څخه 2000 افغانیو څخه ډېری پیسې موږ ته راټولې شوې دي، او لا هم ممکن نورې را پیدا شي. د دې یوه اندازه موږ د میرمنو لپاره میرمنو ته ورکوو چې هغه موږ ته غږونه ریکارډ کوي، او په دې کې پیلن موږ 50 میرمنې استخدام کړې دي، او راتلونکو ورځو کې د دې نومبر په جریان کې موږ 50 تنه نورې میرمنې استخدام کوو. ځکه دا ډیټا سیټ دا بانک د غږونو باید یو توازن او بیلانس ولري.
بله، اته نه واز دې مېرمن او غاک لازم ده، بلکې فکر کوم دې زړو دې ځوانانو غاګونه دې ماشومان غاګونه دا ټوله به ورته پکار وي.
دقیقا موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو، ځکه دا وروسته د دې لپاره کارېږي کېدلی سي ماشومان له دې مصنوعي ځیرکتیا نه د خپلو درسونو په اړوند باندې پوښتنه کوي، نو د ماشوم غږ هم باید دغه ماشین ته ناشنا نه وي او باید ورباندې پوه شي. همداسې که مشران پوښتنه کوي، که متفاوت کلیوالي لهجه کې خبرې کېږي، که مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي، که د مثلا زدرانو منګلو په لهجه کې یو څوک پوښتنه کوي، که څوک د روزګان په لهجه کې پوښتنه کوي، که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پوښتنه کوي، نو په همدې خاطر هم زموږ هیله له ټولو محصلینو او هغه خلکو ځوانانو چې حداقل دې احساس لري، د دې فکر لري، سم باید خپلې ژبې ته خدمت وکړم، دغسې ځای کې دې راشي، دغسې یو بنیادي کار ملګری دې شي، ترسو ګټه او خیر ټولو راتلونکو پښتنو نسلونو ولسونو ته ورسیږي.
بل یو بله پښتنه به ملت تاسو څخه وکړم، بیا به ورشو غزان ورته، هغه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې پیسې ځینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره، تاسو ته پخپله کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي او تاسو دا کار صرف د خپلې ژبې لپاره او د خپلو خلکو لپاره کوي؟
ضلع فاونډیشن یا موزیلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ ده، په دې معنا چې دا د ګټې او د بزنس او کاروبار لپاره نه ده جوړ شوی. دوی دغه کوم خدمات سم وړاندې کړي دي، دوی هڅه دا شی ده چې آزاد او له تجارت څخه د باندې او له انحصار څخه د باندې ډېټا راغونډه کړي او هغه بیا هر څوک استفاده کړلای شي، یعنی له دې نه بغیر د ګوګل او میټا او اوپن ای او ځینې نورې غټې کمپنۍ چې ټا راټولوي خو هغه نورو خلکو ته په واک کې نه ورکوي، فقط خپله د خپلو بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا بنسټ هم غیر انتفاعي ده او زموږ هڅه او کاروان ټول په تمامه معنا باندې رضاکاره ده، تنها یوازې زن بلکې دغه زموږ ټول ملګري چې دي دا په رضاکاره شکل باندې کار کوي، که منیجمنت کې کار کوي یعنی اداره کولو کې او که غږونو ثبتولو کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې. یوازې مېرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو، هغه مېرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو، یعنی موږ ته اپلای وکړي، موږ یې غږونه وګورو، موږ وګورو په کار باندې بلد دي کار کولای شي، بیا له هغه نه وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو. او تېره اونۍ موږ حسابې لرله او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ مېرمنو ته سي په تېره دوه هفتو کښې موږ سره کار کړی و، پیسې مو ورکړې او دا تر ډېره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه و، او ځکه موږ هڅه دا شی ده چې د نورو سیمو کسان هم کولای شي همغه دا اعلانات وګوري، ممکن همدا د ازادي راډیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي، یا کېدلی شي ډیجیټل پښتو اسوسیشن سرچ کړي، یا مثلا کامن وایس سرچ کړي، چېرته پیدا کړي، اپلای وکړي او وګورو که کار کولای شي چې کار وکړي. موږ هڅه همدا شی ده چې د ډېرو خلکو غږونه ولرو، یوازې 50 یا 100 مېرمنې موږ سره کار ونه کړي، بلکې مثلا 200 او 300 مېرمنې تر کومه چې د موږ هغه اداري ظرفیت موجود وي موږ یې کولای شو اداره کړو. او په عین حال کښې یوه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې د دې مېرمنو په برخه کې موږ یوه مېرمنه مقرره کړې ده، هغه هر څوک سي ایمیل کوي همغه جواب ورکوي، که ټلیفون اړیکه ورسره نیسي هغه مېرمن جواب ورکوي، که تخنیکي ستونزې لري همغه مېرمن همغلته موجوده ده جواب ورکوي، او هلکان او سړي چې کوم دي هغه لپاره جلا ګروپونه دي او هغه خپل کار کوي، یعنی کوم ډول هغه نسته سره مستقیم تماس یا مستقیم کار. نو فقط موږ هڅه دا شی ده چې دا چاره بې له کوم جنجاله په ښه شکل باندې مدیریت شي، تر څو د پښتو ژبې راتلونکی جوړ شي.
ډیر زیات مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو کولی شئ چې بیا هم پاتې شئ، خو اوس به ورشو او که چیرته مصروفیت لرئ بیا تللی شئ، بیا مو هم کور ودان غزانور ته به ورشو. غزانور صاحب، په ډیر خلک مالې دلی دي چې داسې د خیر کار کوي، که مثلا یو کار یې د یو چا په تبه برابر نه وي، نو بیا د لوستونکو یا